دا مشال ریډیو د نن د زیارت ورځ او د 2014 میلادي کال د دسمبر د میاشتې وړمبه نیټه دا په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. شاهین بنیرې ما او تاسو ته دغه یو ساته خبري غړې کې هرکلی ویم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې ورننې راپورونه او تبصرې لرو، خو وړمبه د مجید بابر نه د دې وخت خبرونه اورو.
مشی رمبے د مشال د خبرونو سره ټکی. د پاکستان نوې فوزی مشر جنرال قمر جاوید باجوا وایي چې د ترهګرۍ ضد جګړه به منطقي انجام ترسوي. د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف او امریکایي نوی منتخب شوی ولس مشر ډونلډ ټرمپ ترمنځ په ټلیفون خبرې شوې. د کیوبا د مړ شوي مشر فیدل کاسترو د جسد پاتې شونې د سرخار هوانا نه د اخیری آرامګاه سانتیاګو په لور سلور ودنې سفر پیل کړی دی. مشال خبرونو تفصیل. د پاکستان نوې پوځي مشر جنرال قمر جاوید باجوا وایي چې د ترهګرۍ ضد جګړه به منطقي انجام ترسوي او تر هغې به جاري وي تر کومه چې د پاکستان نه د ترهګرۍ جګړې نوې ختم شوي. تیر ماښام د پاکستان د پوځ د مطبوعاتي ادارې ISPR لخوا جاري شوې خبر پاڼه کې راغلي چې جنرال باجوا دا خبرې شمالي وزیرستان ته په خپل لومړي رسمي سفر کې هلته په جګړه بوخت پوځي سرتیرو سره په ملاقات کې کړي. د خبر پاڼې له مخه باجوا په رسمي توګه د پوځ د قومندې سنبالولو نه پس په وړومبي سفر کې د پېښور کور هډ کوارټر نه پس شمالي وزیرستان ته ولاړو. په شمالي وزیرستان کې د 2014 کال د جولای د میاشتې راهیسې د وسلوالو پر ضد د ضربیازه په نامه پوځي عملیات دوام لري او پوځ دعوه کوي چې د شمالي وزیرستان تر څنګ یو نورو قبایلي سیمونه هم وسلوال بې دخله کړي دي. د خبر پاڼې له مخه جنرال باجوا متعلقه ادارو باندې ټینګار کړی چې بې کوره شوي خلک دي تر ټاکلې شوې نیټې خپلو سیمو ته د ستنولو بندوبست وکړي. تیر شپه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د امریکای نوی منتخب شوی ولس مشر ډونلډ ټرمپ سره د ټلیفون د لارې خبرې کړې دي. د خبرو پر مهال ډونلډ ټرمپ ویلي چې د پاکستان ټولو حل طلب مسلو کې خپل کردار لوبولو ته تیار دی. د وزیر اعظم هاوس لخوا جاری شوی خبر پاڼې تر مخه نواز شریف د امریکای نوی منتخب شوی ولس مشر ته په ټاکنو کې د بریا لپاره د مبارکۍ ټلیفون کړی و چې پکې په مختلفو معاملو هم خبرې وشوې. خبر پاڼه زیاتوي چې ښاغلي شریف سره د خبرو په وخت ښاغلي ټرمپ وینا وه ډېر زر به ورسره ملاقات وکړي. د وزیر اعظم لخوا د دورې په بلنې د نوي منتخب شوي ولس مشر وینا وه چې د پاکستان دوره کول به خوښوي. یاد دې وي چې د خپل انتخابي کمپاین په موقع د امریکای نوي ولس مشر ویلي وو چې د پاکستان او هند ترمنځ مسلې هوارولو لپاره تیار دی، خو دا به هله کوي چې کله دواړه ملکونه رضاوي. د خیبر پختونخوا د صحت وزیر شهرام ترکی وایي چې په یاد صوبه کې د ایډز په ناروغۍ اخته د غیر رجسټر شوو کسانو شمیره 14000 ته رسیدلې ده. تېره ورځ د ایډز د ناروغۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړه شوې غونډې ته په خپل وینا کې ښاغلي ترکی وایي
پاکستان کې سونه سروي شوې 16000 دي، 2500 په خیبر پختونخوا کې دي، تقریبا ان رجسٹر دي وی چې په پاکستان کې اوور ال 100000 دي، په خیبر پختونخوا کې 16000 دي. نو دا یو سروي شو 2011 کې بای ناو مې بي سی خدا نه خواسته سیوا شوی.
د ترکې په خبره په خیبر پختونخوا کې د ایډز په ناروغۍ د اخته ناروغو زیاته شمېره هغه ده چې د مندني ختیځ هیوادونو کې مزدوري کوي. هغه په دغه ناروغانو غږ وکړو چې ځانونه د ایډز کنټرولولو ادارې سره رجسټر کړي چې خصمانه یې په صحیح توګه وشي. تیره ورځ د سوات په کالام سیمه کې د یورپي یونین په مالی مرسته د اوبو نه د بجلی جوړولو پروژې خپل کار پیل کړی دی. د دغې پروژې باقاعده پرانیسته پرون د یاد سازمان په پاکستان کې سفیر جین فرانسوا کاوتین وکړه. په دې لړ کې جوړ شوې افتتاحي غونډې ته په خپله وینا کې ښاغلي کاوتین وویل
Back in Europe, یورپ کې ډیر خلک داسې دي چې خپل ټکسونه ورکړي او هغه پیسې منګه راوړو چې کم انډر ډیولپ کنټریز دي، کم ملکونه دي، هغه کې د خپل ورونو د امداد لپاره. زه چې کله یورپ ته لاړ شم نو زه به ډیر پراؤډلی دا ویلی شم چې زمونږ پیسې په صحیح طریقه لګېدلې ده او په حقدارانو باندې لګېدلې
ده.
د یادې پروژې چیف انجینیر رشید احمد مشال لیډو تر په خبرو کې وویل چې دا منصوبه په 2.5 کالو کې د 3.5 کروڑ روپو په مالی مرسته مکمله شوې ده چې به 3200 کیلو واټه بجلی پیدا کیږي. د دې بجلی نه به د کالام 3000 کورنۍ، 4500 دوکانونه او یو شمیر نور ولسی وګړي مستفید کیږي. د کیوبا د مرشوی مشر فیدل کاسترو د جسد پاتې شونی د سرخار هوانا نه د اخیری آرامگاه سانتیاګو پلور سلور ودنې سفر پیل کړی دی. د کاسترو د جسد ایری 13 ورځې دغه هیواد د دفاع وزارت د ودانې نه راوستل شوی او په هغه یو تابوت کې کې خفدل شوی چې ترې د کیوبا ملي بیرغ تاو دی. دغه تابوت به د اخیری آرامگاه پورې 900 کیلومتره مزل کوي. دغه مزل په 1961 کال کې د کاسترو د بریا د سفر یاد دهانی کوي. هغه چې کله په دغه کال کې بریا ترلاسه کړه نو د سانتیاګو نه هوانا تر اغلی وو، خو اوس دغه مزل هم په هغو لارو واپس کیږي. کاسترو د 90 کالو په عمر کې د نومبر په 25 مړ شوی وو. د امریکا په کالیفورنیا، اوهایو او یو شمیر نورو ریاستونو کې جمعتونو ته داسې د کرکې ډک خطونه استول شوي دي چې پکې مسلمانانو ته خبرداری ورکړل شوی دی چې زر تر زره دې دغه هیواد پرېږدي او یا دې نسل کشۍ لپاره تیار شي. پولیس وایي چې دغه خطونه په لاس لیکل شوي دي او ترې نقلونه جوړ شوي دي. په امریکا کې د مسلمانانو یو لوی تنظیم کونسل آن امریکن اسلامیک ریلیشن د وفاقي تحقیقاتي ادارې اف بی آی نه د دغه خطونو د پلټنو غوښتنه کړې ده، خو اف بی آی وایي چې که هم دغه دړکې پارونکي او ویرونکي دي، خو ترې د ځانګړې خطرونو څرګندونې نه کیږي چې پلټنې وشي. په دغو خطونو کې دا هم لیکل شوی دي چې نوی منتخب شوی ولسمشر ډونلډ ټرمپ به په امریکا کې میشتو مسلمانانو سره هغه سلوک کوي کوم چې هیټلر په یورپ کې یهودیانو سره کړی وو. او وروستۍ خبر دا چې د اوپیک یا د تیلو د پیداوار د 14 لویو هیوادونو وزیرانو موافقه وکړه چې د خپلو تیلو پیداوار به د ورځې 1.2 میلیونه بیرله کم کړي. د اوپیک غړو هیوادونو وزیرانو دا پریکړه د دې لپاره وکړه چې د تیلو بیې په نړیوالو بازارونو کې لوړې شي. د دغې موافقې له مخه چې د راتلونکي کال په جنورۍ کې به عملي کیږي، د تیلو یومیه پیداوار به 2.5 میلیونه بیرله راښکته شي. د مشال د خبرونو
نن د زیارت پرز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایی ډالر په 1 روپۍ او 1 پیسې غستل کیږي او په 1.8 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.4 روپۍ او په 1.4 روپۍ او 1 پیسې. یو یورو په 1.44 روپۍ 40 پیسې او په 1.44 روپۍ او 1 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 29.50 روپۍ او په 29 روپۍ او 1 پیسې. د سعودي عرب ریال 23.80 روپۍ او په 29 روپۍ. یو افغانی په 1.55 روپۍ او په 1.85 روپۍ. او 300 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 300 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 25 او کم نه کم 10، بنو کې 25 او 9، او کوټه کې به زیات نه زیات 19 او کم نه کم 3 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال هم واورېده. پروانه خبرونه کې د نور راپورونو تر څنګ دغه راپورونه هم واورېدل شي. د پاکستان د پوز نوی ټاکل شوی مشر جنرال قمر جاوید باجوا ویلی د ترهګرۍ پر ضد جنگ به منطقي انجام ترسي. د خیبر پختونخوا د روغتیا وزیر وایي په پختونخوا کې د ایډز د رنزورانو شمیره په ډېرې دو ده.
2500 په خیبر پختونخوا کې دي تقریبا انرجسترډ دی، وی چې په پاکستان کې اوور آل 1 لاکھ دي، په خیبر پختونخوا کې 16,000 دي.
په سوات کې د روپۍ ټولنې په مرسته د بجلی د پیدا کولو منصوبې کار پیل کړی دی.
د 2010 د سروې مطابق تقریبا 66,000 میگاواټ بجلی مونږ د دې وړو منصوبو نه حاصلولې شو.
او په کوټه کې د شخصي سکولونو اتحادیه غوښتنه کړې ده چې د 5م او 8م ټولګو د بورډ د امتحان اخستو پریکړه دی حکومت واپس واخلي.
د 5م او 8م د بورډ کم امتحان شروع شوی دی، دا د حکومت فوري طور ختم کی او د شخصي تعلیمي ادارو د مشرانو سره کښېني.
د سیمه اونلاین هم راپورونه تبصرې لرو تر پای د مشال ریډیو سره اوسه. روزم ګډومبه موضوع ته د پاکستان د پوز نوی ټاکل شوی مشر جنرال قمر جاوید باجوا تیر ورځ پېښور او شمالي وزیرستان ته خپل ګډومبه دوره وکړه. د غلطه په وینا کې د پوز مشر ویلي دي چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ به خپل منطقي انجام ترسي. تفصیل له پېښوره غلام غوث راکړي.
د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا وای چې د ترګری زد جنگ به منطقي انجام ته رسوي او ترګری زد جنگ باندې به تر هغه توجه مرکز ساتي چې د خپل خاورینه ترګری په مکمل توګه ختم کړي. تیر ماخام د پوز د مطبوعاتي ادارې ای ایس پی آر نه د خپور شوی بیان تر مخه د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د پوزي مشر په هیڅ د واک سمبالولو وروسته د خپل لومړی دورې پر محل اول د پیښور کور هډ کوارټر ته راغلو او بیا شمالي وزیرستان ته ورغلو. د ای اس پی آر نه د خپور شوی بیان تر مخه په پیښور کور هډ کوارټر کې جنرال قمر جاوید باجوا ته د خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو او ملکن ډیویژن د امنیتی صورتحال او د عملیاتو له وجې د بې کوره شوي خلکو د واپسۍ په اړه بریفینګ ورکړی شو. وروسته د پوز مشر قمر جاوید باجوا د شمالي وزیرستان دوره وکړه او هغلته کې د ضربی عزب عملیاتو جاج واغستلو. د خبر پانی تر مخه د پیښور او شمالي وزیرستان د دورې پر مهال نوموړي د پوځیانو سره په خبرو اترو کې وویل چې ترګری زد جنگ باندې به توجه تر هغې مرکزه ساتي تر څو په مکمله توګه د خپل خاورې نه ترګری له منځه یوسي او ترګری زد جنگ به منطقي انجام ته رسوي. د خبر پانی تر مخه د پوز مشر قمر جاوید باجوا په دې خبره هم ټینګار کړی دی چې پاکستان افغانستان د پولي د امنیت ټینګولو لپاره دی د اف سی ځواکونو د زیاتولو کار په تیزی سره سرته ورسول شي او په اړیزي توګه بې کوره شوي خلک دي د ټاکل شوي وخت سره سم خپل سیمو ته ولېږدول شي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په کابل کې چینایي پلاوی د افغانستان ولسمشر ته په سیمه کې د اقتصادي پرمختګ لپاره د افغانستان، پاکستان او چین د استازیو د ګډو غونډو وړاندیز کړی دی. ولسمشر اشرف غنی ویلي دي چې له دې غونډې سره په کار دي چې د سیمې یو شمېر نور هیوادونه هم ملګري شي. تفصیل احمد شیبر راکړي.
چین وړاندیز وکړ چې د سیمې د هیوادونو د اقتصادي دهلیزونو او همکاریو لپاره دي د پکینګ، کابل او اسلام آباد ترمنځ درې اړخیزې خبرې پیل شي. دا خبره په کابل کې د چین د بهرنیو چارو مرستیال وزیر کانګ زین یو او ورسره پلاوی پارک کې له ولسمشر اشرف غنی سره د کتنې پر مهال پرون مازدیګر وکړه. کانګ زین یو وویل افغانستان د چین د اقتصادي کمربند لپاره حیاتي ارزښت لري او د پېښور، کابل او کوټې د اورګاډي د کرښې او د سیمې د هیوادونو د اقتصادي همکاریو په اړه دي د چین، افغانستان او پاکستان ترمنځ غونډې وشي. ولسمشر اشرف غنی د دې وړاندیز هرکلی وکړ او زیاته یې کړه چې د اقتصادي دهلیزونو او همکاریو مذاکرات په سر کې درې اړخیز وي او بیا دې د تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان په ګډون د منځنۍ آسیا نور هیوادونه او ایران هم پکې شامل شي. د چین د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر په مشرۍ پلاوی وویل چې پکینګ له افغانستان سره پر خپلو راتلونکو همکاریو فکر کوي او ډیر ژر به یې اعلان کړي. دغه خبره کانګ زین یو تیره ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی سره په خبري غونډه کې هم وکړه او وی ویل د دواړو هیوادو اړیکې دوستانه او په شو مناسباتو ولاړې دي او تمه ده چې په نشتی راتلونکي کې موږ په افغانستان کې د یو لړ پروژو شاهدان ووسو او چین به له افغانستان سره خپلې مرستې دوامداري وساتي. د چین پلاوی له ولسمشر اشرف غنی، د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی او د بهرنیو چارو د وزارت له سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی سره د خبرو پر مهال د تروریزم ضد جګړې په برخه کې پر ګډې مبارزې ټینګار وکړ او تروریزم د سیمې او نړۍ لپاره ستر ګواښ وباله.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا د روغتیا وزیر شارام خان ترکه ویلی دی چې په خیبر پختونخوا قبایلی سیمو کې په زرګونو د ایډز رنځوران دي او ویره سرګنده کړې ده چې دغه شمیره په ډېرې دوده. نوموړي پرون په پېښور کې د ایډز د نړیوالې ورځې په مناسبت یوې غونډې ته وینا کوله. خالد خان په دغه اړه باندې نور معلومات راکړي.
دا خیبر پختونخوا د سیاست وزیر شارام ترکه پوینا په صبح کې 15 کال وړاندې سدا پاسه 2.5 زر د ایډز مریضان رجستر شوی او دغه شان د پوینا د یو اندازې مطابق په ټوله صبح کې به د غیر رجستر ایډز مریضانو شمیره تر 14 زر پورې رسیدلې وي. په خبر پرېس کلب کې د ایډز نړیوالې ورځ په مناسبت د یو دستوري رستو شارام ترکه مشال ریډیو ته وویل چې په کال 2011 سم کې په ټول پاکستان کې سردا پاسا 14 زر د ایډز مریضان رجسٹر شیو چې زیات تر تعلق کې بارانی هیوادونو کې د کارکونکو پاکستانیانو.
پاکستان کے سونا سروے شویل 16,000 دی 2500 پا خیبر پختونخوا کی دی تقریباً ان رجسٹرڈ دی ہوئی جب پاکستان کے اوور آل 1,00,000 تھی خیبر پختونخوا کی 16,000 دی نو دا یو سروے شو 2011 کے بائی ناؤ میں بھی سے خدا نہ خواستہ سیوا شوی.
دا سیاست صوبائی وزیر شارام ترکے زیات اکڑا چی پختونخوا او قبالی سیمو کی دا ایڈز دا مریضان شمیرا پا زیادتی دو دا او باید چی دا مریضان دا ایڈز مرکزونو کی خپل ځان رجسٹر کړي چې علاج او نور اسانتیاګانې ورته ورکړی شي. دا نېشنل ایډز پروګرام یو چارواکي په وینا په پښتونخوا کې د ایډز رجسٹریشن مرکزونه په ملکنډ، ابتاباد، کوهاټ او پیښور کې دي او دغه شان د ایډز د علاج لپاره د پیښور حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې او د کوهاټ روغتون کې ځانګړي واډونه جوړ کړی شوي دي. د ایډز په هکله د پوهې او د دې د مخنیوي د پروګرام یو چارواکي سبحان نلی پوینا پیښور کې 2,500 د ایډز مریضان رجسٹر دي چې د هغوی نمونه ډیر په پرده کې ساتل دي.
مختلف داسې وجوهات کې دي چې هغه کې د سرنج استعمال هم دي، هغه کې غیر محتاط جنسي تعلق ستلم دي. خو زیات تر کسان چې دي هغه زمونږ د نور ملکونو نه چرغلي دي لکه ګلف کنټریز دي، سعودي عرب دا یا ملیشیا، انډونیشیا.
دا یادونه ده چې د دسمبر د میاشت لومبنې نیټه په ټوله نړۍ کې د ایډز ورځ مانځل شي او هم په دې ورځ د دې خطرناک مرض نه د مخنیوي لپاره بیلابیل پروګرامونه او دستوري کولی شي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
په بلوچستان کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو غوښتنه کړې ده چې حکومت د هغه پریکړه بیرته واخلي د کومې د لاندې چې بعد پنځم او اتم ټولګي زده کوونکي د بورډ امتحان ورکړي. دا غوښتنه تیره ورځ په کوټه کې په یو غونډه کې وشوه. بلې خواته په صوبه کې د تعلیمي بورډ تر انتظام لاندې د پنځم ټولګي امتحان روان دی. ایوب ترین په دغه اړه باندې نور تفصیلات راکوي.
په غونډه کې د صوبایي حکومت له لوري په اول ځل د پنځم او اتم کلاس یا ټولګي د زده کوونکو څخه د بورډ د لارې د امتحان د اخیستلو پر پریکړه بحث وسو. په دې ترڅ کې نور حال د بلوچستان د شخصي سکولونو یا ښوونځیو د اتحادیې ویاند نظر بړي چې څه داسې راته بیان کړي.
په دې کانفرنس کې غوښتنه وسوه چې د پنځم او د اتم د بورډ کوم امتحان چې شروع شوی دی دا د حکومت فوري طور ختم کی او د شخصي تعلیمي ادارو د مشرانو څخه د کښینې د دیل عمل دی جوړ کی. په دې کانفرنس کې د ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو دغه مطالبه د صوبایي حکومت سره وکړه.
د غونډې برخوال غوښتنه وکړه چې حکومت سم د لاسه دا پریکړه برته واخلي او د شخصي ښوونځیو د ادارو د مشرانو په مرسته دي د راتلونکي لپاره یو ګډه تګلاره وټاکي. په دې اړه به غوږ سو وو پخوانی وزیر تعلیم عبدالواحد صدیقی ته.
پنځم د اتم د کلاسو څخه مخکې به دغه ادارو په خپل امتحانونه نه اخیستل. دوی اوس پابندګړي څخه مخه د بلوچستان بورډ زبه ته امتحان ورکوي. دغه په دغه وخت کې بلوچستان بورډ دغه کپیسټی نه لیست د ګورکان د امتحان وخت نو په کار دی چې دغه پرایویټ ادارې په خپل د دوی امتحانونه واخلي.
بلې خواته د تعلیم د صوبایي بورډ تر کنټرول لاندې د پنځم امتحان دا وخت روان دی او د اتم ټولګي امتحان به د یک شنبه د ورځې څخه پیل سي. په دې ترڅ کې د بلوچستان د تعلیمي بورډ د امتحاناتو کنټرولر سعدالله توخي و مشارې روته وویل چې د پنځم او اتم ټولګي نږدې 15,000 زده کوونکي د بورډ امتحان ورکوي. د نمونه په وینا چې دا وخت په کوټه کې د 400 څخه زیات شخصي ښوونځي دي. په هغو کې د 300 شپږشپېته ښوونځیو زده کوونکي دا وخت د بورډ په امتحان کې و برخې اخیستلو ته چمتو دي او د باقی پات سره هم خبر روان دي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
په پاکستان کې په تعلیمي پرمختګ کارکونکي او غیر سرکاري اداره الف اعلان وایي په دا هیواد کې په خیبر پختونخوا قبایلي سیمو کې زیاتره ماشومان له سکولونو بهر دي چې پکې ډېرې جنکې دي. بلخوا د خیبر پختونخوا حکومت وایي دوی په صوبه کې د تعلیمي پرمختګ لپاره په یو شمیر منصوبو کار پیل کړی دی. په دغه اړه باندې نور حال د فرخنده اسد په راپور کې.
په پاکستان کې په تعلیمي پرمختګ کارکونکي او غیر سرکاري اداره الف اعلان په خپل یو رپورت کې وایي پاکستان په نړۍ کې یو په هغو هیوادونو کې دی چې پکې تر ټولو زیات ماشومان سکولونو ته نزي او په دغو کې زیاتره شمیره د جینکو ده. د الف اعلان د خیبر پښتونخوا کوارډینیټر عمر اورگزی وایي زیاتره د پښتنو په سیمو کې ماشومان له سکولونو بهر دي.
نن زمونږ په ملک کې 2.3 کروڑ ماشومان سکولونو نه بهر دي. پدې کې 1.5 کروڑ جنکې زمونږ سره دي، مطلب چې دا 53% یا 52% فیمیل مونږ سره آؤٹ آف سکول دي، او الکان هم مطلب چې دا 47% دي. پښتنو سیمو کې که وګورئ په خیبر پختونخوا او په پټه کې مونږ سره ډېر زیات شارټیج آف ټیچرس دي، فیمیل ټیچر. بیا هغه نه بعد کې راشي مونږ سره سکولونو هم ډېر کمی ده. تو څو هفته وړاندې یو د رپورټ راغله و د پټه سیکریټ په خپل باندې یو سینسس رپورټ جاری کړو چې مونږ سره شارټیج آف
د سوابی پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر نورجهان وایي په صوبه کې په زرګونه ماشومان د سکولونو بهر دي او لا هم د تعلیمي پرمختګ لپاره ډیر څه کول دي.
مینلی چې کوم دی فیمیل سترینت کم دی، که چې دی کې ډیفرنٹ اسپیکټ دی. یو خدا دا چې لکه مډل کلاس الګ چې کوم دی اغه یې چونکې ارننګ هي د خپل بچي غنی نو اغه یې زړه غنی نو اغه یې زړه باندې ځار انویسټمنت کول غواړي. ما خبره ده دا چې اویرنس نشته. نن سبا د خیبر پښتونخوا کرنٹ سیناریو ټی کم ان ټرمز اف سکیورټی ایکستریمیزم دا ډیفرنٹ خبرې چې کمې دي. خاصو خبره 101% کریکټه اکنامیکلی هغه خبره هم دا.
الف اعلان په دغه رپورت کې وایي په صوبه کې لا هم د جنکو لپاره پوره سہولتونه نشته. په زیاتره سیمو کې جنکې د پرایمری سکولونو وروسته ځکه هم وړاندې تعلیم بریګ دي چې په کلو کې میډل او های سکولونه انوي. د خیبر پښتونخوا د تعلیم یو پخوانی وزیره د صوبای اسمبلی غړی او د وی غیر دولتي ادارې لاسکول مشره معراج همایون وای حکومت ته لا هم په دغه صوبه کې د تعلیمي پرمختګ لپاره ډیر څه کول دي.
یا رغبان خود لري یا چې موږ خپل هغه وخت رسیدلې نیو د جنکو باندې تعلیم کو د رسو مخکم رسو او زموږ حکومت کوشش کړی دا خو پرایورټایز کړی دی
د صوبائی حکومت تعلیم په اړه د سټینډینګ کمیټې مشر محمد عارف وایي حکومت یې کوشش کوي چې په صوبه کې د نوو سکولونو دغه ته د سہولتونو په ورکولو او د سړو سره سره د ښځو استادانو د شمیرې د زیاتولو لپاره کار وکړي.
اوس د خپل لغه خبره کوم چې زمونږ یو سکول ډېر خل لوکیشن کې پروت و او هغه په ممن ایجنسی دغه په 25 دیهات متنازع دیهات کې واقع و او هغه مونږ الحمدلله اوس هغې د اپګریډیشن لپاره ما دغه ورکړو. های سکول او هایر سیکنډري ته مونږ شفت کړو. کوم د سکولونو د دوه کمرو سکول به یو برنډه وه، دوه ټیچران به پکې هغه مونږ اپګریډ کړل. اوس چې مونږ څومره سکول نه راځي لومبنی دغه باندې، یعنی چې شپږ کمرو سکول شپږ ټیچران په هغه کې پړومبي دغه کې برتي کېږي، سینیئر لومبنی د شپږ استادانو راځي. د دې نه علاوه داسې سکولونه چې هلته مونږ دوه یا درې کمرې وي هغه مونږ زیاتې کړې، څلور 15 کمرې هم کړې.
تعلیمي کارپوهان وایي په خیبر پښتونخوا او فاټا کې د سکولونو د نشتوالي سره سره د استادانو کمی او په سکولونو کې د سهولتونو نشتوالی هغه مهم وجوهات دي چې لوجه زیاتره جنکۍ او هلکان وړاندې تعلیم ونه کړي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سواد ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرخه.
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د شمالي وزیرستان به کور کړل شي خلک وايي حکومت ورته د شناحتي کارډ او میسایل جوړولو کار ډیر ستونزمن کړی دی او د یو فارم د تصدیق لپاره د ځان سره د سلورو ملکانو په ګرځولو مجبور شوی دی. عمر دراز وزیر لبنو نور حال رکھے.
شمالی وزیرستان به کور شوی خلک وايي چې د میسایل او کامی شناختی کارډ په جوړولو کې د یو شمیر ستونزو سره مخ دي او ډیر په مشکله خپل کامی شناختی کارډ جوړوي. دوی وایي کله چې پولیټیکل انتظامیه کیمپ آفیس بنو ته فارمونه وروړي نو د تصدیق لپاره ورته د څلورو ملکانانو دستخط او تصدیق ووایي، او چې ملکانانو نه تصدیق وکړي نو بیا ورته ویلی شي چې ملکانان دې دفتر ته راولي، او دوی ټوله ورځ په یو بل ملک پسې ګرځي. خو د دوی په وینا چې ورلا پیسې ورکړي نو بیا هیڅ نه غواړي. دوی وایي چې هم دغه مشکل ورباندې په نادره دفتر کې تیریږي. یو کډوال رحمان یاز وایي
اول خو ملکون روغړي آنه ملاوي زیادی کا به چې هغه وي بیا یو شخانت دې پورا دوا دوا درې درې شخانت کون غوړي چې میر ولا روړه پلور ولا روړه یا ورینه ولا روړه به چې ان وری بیا ملکون بلورې یو بیر غوړې چې کیمه دکنه.
ملک غلام چې د کډوالو د ستونزو حل لپاره تلحه سه کړي وایي چې یو ځل دوی د خلکو تصدیق وکړي نو بیا ولې تنګولې شي.
دا خل غریب خالته او چې کله کیمه په حساب کې وچلی جا مسله بیا حل شي. زه یو ملک وزه دی وشي تصدیق وکړه د ملک خاصیت بیا مطلب دی زه یو او چې د کله په کې شک شي بیا د ملک کول غوړي اسه د خالته تکلیف نه راځي. دا خال په خپل حال پرې دی دره او مینا محبت دی کوي.
نور خان وای یو طرف شناختی کارت جوړول په اوس وخت کې لازم دی چې بغیر د شناختی کارت نامشکو کا ګڼل شي.
په شناختی کې درځ ولول دی چې په ویلې آرمی پلیس نه پریږدي چې تاسو شناختیون جوړ کړئ واشه دې ته واغا ته چې بیا کله میرو نظر ته وته روسی بیا کله وته چې پلورر غا کا کله وته چې غار ځګ اخ مړوي اسړي کې بیا متاثرین ګرد ګردی روند کونه کې سزا دې کې میش په چا په چا سو وګړي.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان انتظامی مشرانو نو پختل نو دوی وویل چې پولیټیکل انتظامی بنو کیمپ آفیس با دوی خصوصي نوټس واخلي او د کډوالو شناختی کارت او ډومیسایل فارم تصدیق لپاره یا عمل آسان کړي. خو چې کم تصدیق کولی شي هغه د غلط شناختی کارتونو او ډومیسایل جوړولو مخه نیول دي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو ستونزې
ورنه تکل جون یو څوک داخلي ورکو
خلک دې به روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګرمې د وځي
د غریبانو تپوس کو سګنه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
د سواد په کلام سیمه کې د اروپای ټولنې په مرسته د اوبو نه د بجلی جوړولو پروژې خپل کار پیل کړی دی. دغه پروژې باقاعده پرانسته پرون د اروپای ټولنې استازي وکړه. دې سره به د کلام خوښه سیمو کلو ته د بجلی یا برېښنا اسانتیاوي ورکول کیږي. نیاز احمد خان په دغه اړه نور معلومات راکړي.
دغه پروژې باقاعده پرانسته د یورپی یونین استازي وکړه. په دغه موقع یوه درنه دستوره هم وشوا چې پکې د خیبر پښتونخوا صوبایي وزیر مقامی د صوبایي اسمبلۍ غړو ایو شمیر د سیمې مشرانو ګډون وکړو. دستوري ته خپل وینا کې د یورپی یونین استازي وویل
یورپ کې ډیر خلک داسې دی چې خپل ټکسونه ورکوي او هغه پیسې موږ راوړو چې کم انډر ډیولپ کنټریز دي، کم ملکونه دي، هغه کې د خپل ورونو د امداد لپاره. زه چې کله یورپ ته لاړ شم نو زه به ډیر پراؤډلی دا ویلې شم چې زموږ پیسې په صحیح طریقه لګېدلې ده او په حقدارانو باندې لګېدلې
ده.
دین وړاندې د پروژې انجینیر رشید احمد مشال ریډیو ته وویل چې دغه پروژې دوه نیم کال کې په سلی رښتو کروڑ روپو باندې مکمل شوې ده چې 3200 کیلو هارت بجلی پیدا کیږي او دوی به دغه بجلی د کالام 3000 کورونو، 3500 هوټلو او په سلګونو دکانونو ته ورکوي.
د 2010 د سروې مطابق تقریبا 66000 میگاواټ بجلی موږ د دې وړو منصوبو نه حاصلولې شو. کدی ته موږ داسې په وړه سطح باندې ځای په ځای منی گریډونه جوړ کړو او دا منصوبو د بجلی موږ راغونډه کړو نو دې نه موږ پاکستان څه شي بلکې بهر دنیا ته نور ملکونو ته هم بجلی ورکولی شو.
د کلام ولس وایي چې کال 2010 کې سیلابونو د دغه سیمې بجلی نظام تباه کړو. بجلی راتلو سره به دوی ته یو شمیر اسانتیاګانې راشي.
زما نوم ډاکټر ناصر د علاقې رهایشي یم. زه پروفیشنل چې زما کار هیلت سره دی. هیلت کې تاسو پته چې ټسټونه ضرورت دی، ایکسرے ضرورت دی. یو ایکسرے دپاره چې هغه 200 روپے ایکسرے د هغه دپاره مریض مینګر ته بتلو. نو ایکسرے پلان چې 96 کې لګېدلی د بجلی د نه کېدو لاسه هغه پلان اوس پورې بنو دا ایکسرے پلان مو ولګي.
زما نوم اختر عزیز دی. د بجلی د راتلو د وجې زمونږ ځنګلات چې کومو هغه به اوس په حفاظت کې شي. ولې چې د دې د بجلی نه نو هغه وخت به مونږ تلو د ونې به والی او راوړل به مونږ هغه به سیزل.
بجلی جوړونکو ادارې مشران وایي چې دغه بجلی به د کالام په ولس ډیر په ارزان نرخ خرڅولی شي. خو بیا ترې هم د میاشتې 1,00,000 روپو منافع توقع ده، او دغه رقم به د بجلیګر په مرمت لګولو سره سره د ولس د خیر ښېګڼې لپاره استعمالولی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اردن کو درنگ شبیلا په پختونخوا کې د غرمې 12 بجې کېدونکې د مجید بابر نه مهم خبرونه اورو. د خبرونو وروسته ورته د سیمې او نړیوالو مطبوعاتو مهمې برخې وړاندې.
د پاکستان نوی پوځي مشر جنرل قمر جاوید باجوا وایي چې د ترهګرۍ ضد جګړه به منطقي انجام ته رسوي او تر هغې به جاري وي تر کومه چې د پاکستان نه د ترهګرۍ جګړې نوی ختمې شوي. تیره شپه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د امریکې نوی منتخب شوي ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره د ټلیفون د لارې خبرې کړې دي. د خبرو پر مهال ښاغلي ټرمپ ویلي دي چې د پاکستان ټولو حل طلب مسلو کې خپل کردار لوبولو ته تیار دی. د خیبر پختونخوا د صحت وزیر شهرام ترکی وایي چې په یاد صوبه کې د ایډز په ناروغۍ اخته د غیر رجسټرډ شو کسانو شمیره 1,400 ته رسیدلې ده. معافی غواړم. تیرور د سوات په کالام سیمه کې د یورپی یونین په مالی مرسته د اوبو نه د بجلی جوړولو پروژې خپل کار پیل کړی دی. د دغې پروژې باقاعده پرانیسته پرون په پاکستان کې د یورپی یونین سفیر جین فرانسوا کاوتین وکړه. د کیوبا د مړ شوي مشر فیدل کاسترو د جسد پاتې شونی د سرخار هوانه نه د اخیری آرامګاه سانتیاګو په لور څلور ورځنی سفر پیل کړی دی. د کاسترو د جسد ایري تیره ورځ د دغه هیواد د دفاع وزارت د ودانۍ نه راوستل شوې او په هغه یو تابوت کې کېښودل شوې چې ترې د کیوبا ملي بیرغ تاو دی. دغه تابوت به د اخیری آرامګاه پورې 900 کیلومتره مزل کوي. د امریکا په کالیفورنیا، اوهایو، یو شمیر نورو ریاستونو کې جماعتونو ته داسې د کرکې ډک خطونه استول شوي دي چې پکې مسلمانانو ته خبرداری ورکړل شوی دی چې زر تر زره دې دغه هیواد پرېږدي او یا دې نسل کشۍ لپاره تیار شي. خو اف بی آی وایي چې که څه هم دغه دړکې پارونکي او یرونکي دي، خو سمدستي ترې څه د ځانګړي خطرونو څرګندونې نه کیږي چې پلټنې وشي.
مهم خبرونه مورد او سوز اسلام آباد ته چرته چې رابع اکرم خان ځنې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او دغې نه موږ ته مهم ټکي وړاندې.
جنگ ورځپاڼه خپلې درې کلي کې د بجلی لوډ شیډنګ کې واضحه کمې شوې ده، خو د ګیس په لوډ شیډنګ کې د معمول نه زیاته اضافه شوې او دولس لخوا شکایتونه هم را روان دي. ادارې وایي د تیرې نهې په ورځ په قومي اسمبلۍ کې ځینې خصینې اسمبلۍ غړو لخوا ویلې شوې دي چې حکومت د ګیس د لوډ شیډنګ مسله معمولي نه ګڼي. دې له وجې په کورونو کې پخلی نه کیږي، ماشومان سکولونو ته سحر د چایو بغیر ځي او دا شان هم دې له وجې کورونو کې جګړې هم شروع شوې او خبره تر وهلو او تر طلاقونو رسیدلې ده. ادارې زیاتوي چې قطر نه ایل این جی درآمد کولو معاهده نه پس زده و شوی و چې اوس به د ګیس په لوډ شیډنګ کابو موندل شي او کورنی صارفینو ته به اسانی شي، خو په عملی توګه صورتحال هم هغه سي دي. ادارې وایي بلخوا په قومي اسمبلی کې د پېټرولیم وزیر شاید خاکان عباسی اعتراف کړی دی چې د ګیس لوډ شیډنګ به جاری وي تر څو چې د ګیس په پیداوار کې اضافه نه کیږي. ادارې اخیری کلی کې د پېټرولیم د وزیر د وساحت نه معلومیږي چې اولس به د یو اوږدې مودې پورې د ګیس لوډ شیډنګ برداشت کوي. باید چې حکومت د اولس مشکلات لرې کولو لپاره د بجلی په شان د ګیس منصوبو باندې په ترجیح بنیادونو کار توند کړي. مشتک ورځپاڼه خپلې درې کلي کې ماشومانو ته د پولیو څاڅکي نه ورکوونکي مور او پلارانو سره د پېښور ضلع انتظامي مشر او نورې عملې ملاقاتونه شروع کړي او دوی دا مور او پلاران د پولیو د مخنیوي څاڅکي ورکولو په اړه قایلوي. ادارې زیاتوي دا د ستاینې وړ ګام دی چې مثبتې نتیجې رامخته کیدی شي. مور او پلاران د خپلو بچو صحت په اړه اندېښمن وي، خو د دې باوجود ځینې مور او پلاران د خپلې لعلمې جهالت او منفي پروپاګنډې له وجې خپلو بچو ته د پولیو د وایرس د مخنیوي څاڅکي نه ورکوي. ادارې په وینا ښه خبره دا ده چې د صوبې د ولس اکثریت د پولیو د مخنیوي څاڅکي ورکولو په حق کې دي او دوی همیشه کومک هم کړی دی. ادارې مخکلي کې په پېښور کې د پولیو په وایرس کابو موندل شوی دی، خو بیا هم د پولیو د مخنیوي څاڅکي ورکولو ضرورت لا شته. د څه لپاره؟ چارواکي د ولس آګاهۍ او قایلولو لپاره خپل کوشونه کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ټایمز مجلې په یو لیکنه کې لیکلي چې په جرمني کې د افغان ماشوم سترګې هغه وخت له اوښکو ډکې شوې چې د دې هیواد وزیر اعظم انګلا مرکل هغه ته لاس ورک. بل پلو واشنگټن پوسټ ورځپاڼې بیا په یوه مقاله کې د ایران په اړه د ټاکل شوي امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ دریځ ته کتنه کړې ده. د دواړو لیکونو مهم ټکي بوریوال کاکړ وړاندې کوي.
ټایمز مجلې په خپل یو لیکنه کې د هغې صحنې یادونه کړې ده چې کله د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل یو افغان ماشوم ته لاس په لاس کې ورکړ نو د هغه سترګې له اوښکو ډکې شوې. ورسپانې لیکلي چې دا جذباتي ماحول له هغه لږ څه وروسته جوړ سو چې د انګلا مرکل د خپل ګوند یو غړي د هغې د کډوالو پر تګلاره کلکې نیوکې وکړې. دې غړي پر انګلا مرکل ژغ وکړ چې راتلونکی کال د څلورم ځل لپاره د وزیر اعظمۍ لپاره د درېدو پر ځای باید د اوس له وزیر اعظمۍ استعفا ورکړي. د دې کس وینا و چې ګواکې نوموړی د کډوالو منلو په شکل کې پر جرمني داسې دروند بار اچولی دی چې د ده په وینا دا هیواد شاید تر ډېر وخته ځان ورڅخه خلاص نه کړای سي. لږ شیبې وروسته یو افغان کس د ادریس په نامه خپل یو ماشوم زوی په غیږ کې پورته کړ چې وزیر اعظم انګلا مرکل وویني. ادریس انګلا مرکل ته په جرمني ژبه کې ورژغ کړ چې زه ستا مننه کوم او زه ډیر زیات خوشحاله یم. انګلا مرکل د ادریس ستاینه وکړه چې په لنډ وخت کې دومره جرمني زده کړې ده او هغه ته یې وویل چې د جرمني ژبې زده کړې ته دوام ورکړي. ادریس وویل زما خواهش دی چې ستاسو لاسونه ونیسم. نو انګلا مرکل ورته راغله او چې څنګه یې ادریس ته لاس په لاس کې ورکړ نو د ادریس سترګې له اوښکو ډکې شوې. بل پلو واشنگټن پوسټ ورځپاڼې بیا په یو مقاله کې د ایران په اړه د ټاکل شوي امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ دریځ ته کتنه کړې ده. د ورځپاڼې په لیکنه نوموړي تر ټاکل کېدو وړاندې د انتخاباتي کمپاین پر مهال ویلي وو چې له ایران سره سوی تړون یو ناورین دی. ډونالډ ټرمپ په وار وار ویلي وو چې که دی واک ته ورسېدی نو دا تړون به څیرې کړي او پر ایران به بندیزونه درې چنده زیات کړي. واشنگټن پوسټ لیکي له ایران سره دا تړون د دې لپاره وسو چې د دې هیواد د اټومي وسلو جوړولو هڅې تر نظر لاندې او په واک کې وساتل سي. ورسپانې لیکلي ټاکل سوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه اداره باید له ایران سره سوی دا نړیوال اټومي تړون ونه چیړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
امریکایي چارواکي وایي د نومبر په 23مه د امریکا په اوهایو پوهنتون کې برید د سومالیا سره تړاو لرونکي هغه زده کوونکي کړی وو چې څو کلونه یې په پاکستان کې هم تیر کړی دي. هلته داعش وستوارې ډلې ویلي چې د امریکا په اوهایو پوهنتون کې برید د دوی یو غړي کړی دی. په دغه اړه د مشال ریډیو د خبر د مرکزي څانګې د یو راپور مهم ټکی انیسا اجمل وړاندې کړي.
د مشال ریډیو خبر مرکزی سانګلی کې اسلامي دولت وسلواله ډلې په خپل خبری ایجنس اماک لیکلی چې د امریکا په اوهایو پوهنتون کې برید د دوی یو غړي کړی دی. له دې وړاندې د نومبر په 9مه په اماک خبری ایجنس کې داسې کوم تایید مخه تا نو راغلی، خو په اوهایو کې د پیښې په ځای کې پولیسو ویلي وو چې د دې ممکنات راهګر برید پلټنې کوي. اینی شاهدانو ویلی برید کوونکې چې 43 کلن سومالی زده کوونکې او د عبدالرزاق علی ارتان په نامه پیژندل شوی د نومبر په 23مه د پوهنتون په فټ پات په تیز رفتار سره گاڑی په خلکو ورخیجو، بیا یې له گاڑی بهر ټوپ کړ او په چړې په خلکو گزارونه وکړ. د یونیورسټي پولیس وایي په ارتان یې د وسلې غورځولو غږ وکړ، خو چې هغه د دې خبرې منلو نه انکار وکړ نو پولیسو وشو. چارواکي وایي ارتان د سومالیا کډوالو چې وروسته یې په امریکا کې قانوني ګړتوب ترلاسه کړی وو د دغه هیواد مستقله وګړي وو. چارواکي سیاتوي ارتان لخپلې کورنۍ سره په 2014 کال کې د پاکستانه امریکا ته کډه شوی وو. امریکایي چارواکي وایي چې ارتان په پاکستان کې د 2009 کال نه تر 2014 کال پورې د کډوال په توګه پاتې شوی وو. اسلامي دولت وسلوالي ډلې د نومبر په 23مه په یوې ویډیو کې خلک په مغربي هیوادونو کې په چړو حملو کولو ته هڅولي دي. امریکایي چارواکو ویلي ارتان د بریده وړاندې پر فیسبوک لیکلي وو چې که امریکا غواړي چې مسلمانان حملې ودروي نو باید چې امریکا له اسلامي دولت وسلوالي ډلې سره سوله وکړي. د کانګرس یو غړي ایډم شیف چې د استخباراتي ادارې د یوې کمیټې غړي هم دی ویلي وفاقي تحقیقاتي ادارو د اوهایو برید په پلټنو کې مرسته کړې.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د یو شمیر هیوادونو لرغون پوهان په جرمنی کې سره راټول شوي سو په بامیان کې د بودا د مجسمو په اړه بحث وکړي. د طالبانو د رژیم تر لنګېدو وروسته سو سو ځلې دغه مجسمو د بیا رغولو په اړه بحثونه شوي، خو تر اوسه په دې اړه عملي اقدام نه دی شوی. د بودا مجسمې د طالبانو د رژیم پر مهال لنګې کړې شوې وې. فریبا ظاهر په دغه اړه راپور وړاندې.
د بودا مجسمې چې د بامیان ولایت لویو کاڼو په زړه کې جوړې شوې وې او پیړۍ پیړۍ د ډیرو پیښو شاهد وې، په 2001 کال کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال والوزول شوې. فرانس پرس خبری اژانس ویلي د بودا مجسمو تخریبول د هغو کسانو لپاره چې په شاوخوا سیمو کې ژوند کوي داسې معنا لري لکه د کورنۍ غړي چې له منځه تللي وي. هغوی په تیرو 15 کلونو کې په دې تمه و چې دغه زړې او ارزښتناکې مجسمې به یوه ورځ بیرته ورغول سي، خو د فرانس پرس خبری اژانس په لیکنه لرغونپوهانو په بامیان کې د بودا مجسمو د جوړولو پر ارزښت بیلابیل نظرونه لري. یو شمیر په دې باور دي چې د ویجاړې شوې سیمې پاتې شونې باید په هماغه بڼه وساتل سي. د دسمبر له لومړۍ تر درېیمې نیټې پورې د افغانستان، جرمني، جاپان او فرانسې لرغونپوهان او د تاریخي آثارو د بیا رغول متخصصین چې اوس په بامیان کې کار کوي د جرمني په منشن شار کې راټول شوي دي او پر دې موضوع بحث کوي. د افغانستان د باستان شناسي رئیس قدیر تیموري چې په دغه بحث کې ګډون لري له ازادي راډیو سره په مرکه کې په دې اړه داسې وویل:
در افغانستان بامیان برای یک ولایت تاریخی و فرهنگی است و اولین ولایت است
دی وی سره لدی چی بامیان د افغانستان یو تاریخی او کلتوری ولایت دی، لمړنۍ ولایت دی چی شاری او کلتوری ماستر پلان لري. هغه مسائل چې په دې کانفرنس کې مطرح کیږي د همدې کلتوری او شاری ماستر پلان موضوع ده. البته دا د لسم غونډه دی چې د 2003 کال رئیس پر همدې موضوع جوړیږي. ځینې لرغونپوهان به هڅه وکړي چې په بامیان کې د بودا د ړنګو سویو مجسمو سیمه د طالبانو د یوه ناوړه یادګار په توګه همداسې خوندي سي. دا سیمه د یونسکو لخوا د فرهنګي میراث په نوم اعلان شوې ده. د بامیان د پوهنتون د لرغونپوهنې یو استاد رسول چوجای د فرانسې خبري اژانس ته ویلي: په کلیو کې خلک ډیر غواړي چې دغه مجسمې بیرته جوړې سي. هغوی په پرله پسې ډول زموږ څخه پوښتي چې آیا د بیا رغونې کار پیل شوی که یا. د افغانستان د باستان شناسي رئیس قدیر تیموري د بامیان د بودا مجسمو د اوسنی وضعیت په اړه داسې وایي:
فقط مجسمه 55
متره، یعنی مجسمه یوازې 55 متره مجسمه، یعنی هغه تر ټولو لوی مجسمې څخه هیڅ داسې څه نه دی پاتې شوی چې د یوې مجسمې ښکارندوی وکړي. خو په 18 متره مجسمې کې ځینې داسې برخې پاتې دي چې وړاندې د برمو په وسیله ډېرې ټینګې شوې وي او شاید هغه په اړه یو پریکړه وسی. یونسکو سازمان او لرغونپوهانو د مجسمو د پاتې برخو ځینې ټوټې او ډبرې چې په بیلابیلو اندازو دي راټولې کړې وې. خو د فرانسې خبري اژانس لیکي دغه یو پر بل ایښودل سوي ټوټې هغه له منځه تللې او له خاورو سره سمې سوي مجسمې دي. د یونسکو استازي په بامیان کې ویلي چې د دغه سازمان تمرکز د دغو مجسمو د پاتې شونو پر خوندیتوب دی. په هغو بحثونو کې چې د جرمني په منشن یا د روانې اونۍ په وروستیو کې په یوې بلې غونډې کې چې د تاریخي آثارو د خوندیتوب په اړه په ابوظبي کې جوړیږي او ټاکل شوی ولسمشر اشرف غني هم ګډون پکې وکړي، د بامیان په اړه پرېکړه نه کیږي. سره له اوسه دا موضوع د راتلونکي میلادي کال په مني کې د توکیو د نړیوال کنفرانس د اجنډا لپاره په پام کې نیول شوی ده.
د افغانستان تعلیم د وزارت چارواکي اندېښنه لري چې د امنیتي وضعیت کمزورتیا ښایي په دې هیواد کې د زده کوونکو لپاره د زده کړې امکانات محدود کړي. د وزارت ویان رویټرز خبري ایجنس ته ویلي چې له 24 ولایتونو په لږ تر لږه 24 ولایتونو کې دوی مجبور شوي چې یو شمېر ښوونځي وتړي. د دې راپور نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
سش کال په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو له امله لږ زر ښوونځي تړل شوي دي. افغان چارواکو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دا شمیر د تیر کال په پرتله دوه برابره زیات دی او د معارف په برخه کې یې کوچنیانو ته ستونزې زیاتې کړې دي. د رویټرز په حواله په افغانستان کې د معارف مسؤولین ویره لري چې که چیرې وسلوال طالبان په افغانستان کې زیاتې سیمې ونیسي دا شمیر شایي لا زیات شي او کال ته شایي د معارف وضعیت تر دې لا زیات ترینګلی شي. د معرف وزارت ویندوی مجیب مهرداد رویټرز خبری اژانس ته ویلي چې زده کوونکي تر نورو مخکې په افغانستان کې د جګړې قربانیان دي. مهرداد زیاته کړې چې که وسلوال طالبان د افغانستان په ولایتونو کې سیمې ونیسي نو هغه پرمختګونه به چې په څه باندې یوه نیمه لسیزه کې د افغانستان حکومت کړي دي په آسانۍ کمزوري شي او حتی شایي په ځینې سیمو کې له منځه ولاړ شي. د مهرداد په وینا په هغو سیمو کې چې وسلوالو طالبانو خپل فعالیتونه زیات کړي او برلاسي شوي دي زیات شونځي تړل سوي دی. وای چې د امنیت د خرابوالي لامل د افغانستان له څلور دي شولایتونو په لشته لږه څلور وشتو کې زیات شونځي تړل سوي دی. د افغانستان د معرف په برخه کې په تیرو څه باندې شپاړسو کلونو کې د پام وړ پرمختګ سوی و. په افغانستان کې د ښوونځیو له ودانولو او ماشومانو ته د زده کړې د زمینې د برابرولو له پروګرامونو سره مرسته کوونکو هیوادونو په وروستیو کلونو کې یو میلیارد ډالر کومک کړی دی او په دې هیواد کې 8.4 میلیونه ماشومانو ته د تعلیم زمینه برابره کړې وه. خو له دې سره هم په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د کمزورتیا له امله مرسته کوونکي هیوادونه ویره لري چې دغه پرمختګونه شایي محدود سي. اوس مهال په افغانستان کې نږدې 3.5 میلیونه کوچنیان ښوونځي ته نسي تلای چې 50% یې انجونې دي. دوی یوازې د تشدد له امله نه، بلکې د ښځینه ښوونکو او درسي موادو د نشتوالي له امله او له دې امله چې ماشوم انجونه په کم عمر کې ودیږي ښوونځي ته له تګه محروم سوي دي. په پکتیا کې د څمکنیو یو اوسیدونکي سخی جان د رویټرز خبري اژانس ته ویلي زموږ کورنیو پریکړه کړې چې زموږ انجونو ته به تر شپږم ټولګي وروسته په لرې ښوونځیو کې د زده کړې اجازه نه ورکوي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد وسته مال ته دومره پراته دي
هر تر هر بدرنګ زکه ده چې دا غمینه لژوند سره نسته ده
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختميږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه ځمنه کتابتون ته کینی ټول تخپل پلا وغړی چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
د افغانستان حکومت خبرداري ورکړی چې چرته د ترهګری ملاتړي هیوادونه په افغانستان کې د یاغیانو لملاتړه لاس ناخلی د دغه هیوادونو پر ضد چې سپوس کی وی دریغ بنه کی. د افغان مشر مستال ویان د مشال لیډو افغان څنګه ته ویلي چې د وس لپاره د فوزی لارې په ګډون پر ټولو خواو فکر شوی دی. احمد شیبر په دغه اړه نور معلومات را.
د افغانستان حکومت وی ټول په هیشي چې کوم هیواد په سیمه کې د ترهګرو ملاتړ کوي د ارک په وینا د غیواد باید د یاغیانو ملاتړ نور لاس واخلي. د حکومت اشاره د پاکستان لور ته ده چې بیا بیا د افغان چارواکو او نړیوالو له لوري د تروریزم په ملاتړ تورن شوی دی. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل چې پر ټولو لارو چارو غور شوی دی.
حکومت افغانستان
د افغانستان حکومت لمځکنی بشپړتیا نه د دفاع لپاره او د تروریستي ډلو د جګړې لپاره لخپل ټولو شته امکاناتو ګټه اخلي او کوم هیوادونه چې د دې ډلو تر شا دي باید پوه شي چې د افغانستان سره ټول اختیارات د میز پر سر پراته دي. مرتضوی د پاکستان نوم وانخیست خو افغان حکومت پخوا بیا بیا پاکستان تورن کړی دی چې له ترهګرو سره په مبارزه کې خپل ژمنه نه ده پر ځای کړې. تر دې مخکې پرون ولسمشر اشرف غنی د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له سرپرستی استازي لارل میلر سره په کابل کې وکتل او وی ویل که دغه تحمیلي جګړه دوام وکړي موږ په خپل هیواد او خلکو پر دفاع سربیره په نورو بدیلو لارو غور او اقدام وکړو. د ماليزیا د ملایا پانتون د سیاسي علومو پخوانی استاد نصیر احمد جلالی د ولسمشر غنی د دې خبرداري پاړه ازادي راډیو ته وویل
خپل ولسمشر شاید منظور هم دا وي پاکستان کې د پاکستان مخالف قوتونه هغه تقویت کړي د بلوچستان کې وي که پښتونخوا کې وي او که په قبایلي سیمو کې وي یا دا وي چې د امریکا نوی ولسمشر شاید د افغانستان حکومت دا اطمینان ورکړي چې دی به هغه پالیسي چې د پاکستان مقابل کې آینده د اختیاروي دغه پلوای وکړي.
افغانستان په دې باور دی چې د طالبانو شورا له کوټې فعالیت کوي او د دوی پخوانی مشر مولا محمد عمر هم په کراچۍ کې مړ شوی. د طالبانو بل مشر مولا اختر محمد منصور بیا ښکاره د پاکستان دننه روان کال په غبرګول کې ووشل شو چې له دې سره د افغان لوري باور نور هم زیات شو چې د پاکستان استخباراتي کړي او یو شمېر پاکستاني چارواکي په ښکاره د طالبانو ملاتړ کوي. خو اسلام آباد تل دا تورونه رد کړي دي او وایي چې د افغانستان امنیت د پاکستان په ګټه دی او د دغه هیواد سولې او ثبات ته ژمن دی.
د رحمت شیبر راپور مورد اوریدونکو اوس هم د افغانستان په اړه د بشري حقوقو د سار د نړیوالې ادارې راپور ترازو په دغه راپور کې ویل شوی دی چې باید د افغانستان طالبان د جنگ قوانین اومني او په عادي وګړو بریدونو ته د پای ټکی کېږدي. راځئ چې دغه راپور مهم ټکی وو. د آسیا لپاره د بشري حقوقو د نړیوالې ادارې مرستیال مشر د نهه پورس خپور شوی یو بیان کې ویلي دي چې په افغانستان کې طالبانو اعلان کړی دی چې د هغه قومي پروژو حفاظت به کوي چې د اولس په ګټه دي. په دې لړ کې دوی په لوګر ولایت کې د مسینک د خام اوسپنې د ذخیرو ذکر هم کړی دی چې مالیت یې 3 بلیونه ډالره دی. د بشري حقوقو د سر د نړیوالې ادارې چارواکي وایي دا یو حیرانوونکې خبره ده ځکه چې طالبان د ظلم او زور، مصیبت او بربادۍ لپاره پیژندل کیږي، خو ولې د دغه پروژو په امنیت کې د هغوی خوښۍ امید پیدا کړی دی. افغانستان جنگ ځپل دی، 89% افغانان د غربت د کرښې نه لاندې ژوند تیری او 23% بیروزګاره دي. له دې کبله په دغه هیواد کې د پرمختیایي ډانچې امنیت ډیر مهم دی. دغه خرابه اقتصادي وضع د وسلوالو طالبانو د بریدونو سره نور هم خرابه شوې ده. په بیان کې راغلي دي چې د دین وړاندې هم طالبانو ژمنه کړې وه چې عادي وګړي به نه پنهخه کوي، خو دا ژمنه پوره شوې نه ده. سره د دې چې اوس یو ځل بیا دوی د پرمختیایي پروژو د امنیت ساتلو ویلي دي، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه مشن په یو راپور کې ویلي دي چې تر ټولو ډیر ولسی غړي د طالبانو په بریدونو کې وژل شوي دي. دوی اوس هم ځانمرګي بریدونه کوي او هغه ځایونه په نخښه کوي چېرته چې عادي وګړي ژوند تېری. دغه شان د حکومتي ځواکونو په عملیاتو او داعش سره تړلو وسلوالو ډلو په بریدونو کې هم عام ولس ته زیان رسېدلی دی. په بیان کې راغلی دي چې د پرمختیایي پروژو پیل کول او د هغې امنیت د حکومت ذمهواري ده او طالبان باید د دغه پر ځای د ولس د خیر فکر وکړي، د جنگ په قوانینو د عمل وکړي او په سمدستي توګه دی دادی افغانانو د وجنې لړۍ ودرئ.
د مشال تر څنګ اوسه، د سحر لنه هو، د ماخام تر شپګو.
د خیبر پختونخوا د ځوانانو ډاکټرانو د سازمان مشرانو ویلي دي چې چری حکومت د متخصص ډاکټرانو د روزنې د ادارې د تړلو پریکړه واپس ناخلی نو په ټولو صوبه کې به په احتجاج لاس پورې کړي. په دې اړه پرون د پیښور په لیډی ریډینګ روغتون کې د ډاکټرانو یو غونډه هم شوې ده. زلان یوسفزی د دغې غونډې حال راکړي.
د پیښور لیډی ریډینګ هسپتال کې د زلمی ډاکټرانو د تنظیم په غونډه کې د ټولي صوبې په لسګونو ډاکټرانو ګډون وکړو. د یاد تنظیم د لیډی ریډینګ هسپتال د سانګې مشر ډاکټر امجد مشال رډیو ته وویل چې دوی له 2014 کال راهیسې د تحریک انصاف د حکومت د صحت د پالیسو پر ضد احتجاجونه کوي او سوسو وارې د حکومت سره خبرې اترې هم شوې دي.
دو هر څه زمنګ منلې دي، دا زمنګ سره نوټیفیکیشنز دي، د سی ایم هاوس نه زمنګ سره نوټیفیکیشنز پراته دي په 2014 کې، خو له اوسه پورې امپلیمنٹ کړی نه دي. منګ دا غي امپلیمنٹیشن غواړو سرویس سټراکچر پی جی ایم آی کې چې دو زمنګ سره کومه خبره منلې وي هغه هم له اوسه پورې نه دي پوره کړی. نو منګ دا غواړو اوس هم دو پی جی ایم آی پس لګې دي، خو پی جی ایم آی منګ دوی د سنپری دو منګ خپل ځانونه ورکو، پی جی ایم آی منګ بچو خامخابه بچو چې د 32 نوې ادارې دلته کې کار کوي، کوم مهذب قوم کې دا شوی دي چې تاسو ادارې ختم وای. یو مثال هم نشته.
د 2014 کال د مئی په 28مه نیټه وزیر اعلی پرویز خټک د ډاکټرانو په یو درنه غونډه کې د ډاکټرانو د سرویس سټراکچر او د نورو ستونزو د هوارولو رسمي اعلان کړی وو، خو ډاکټرانو وایي چې دغه اعلان لا تر اوسه نه دی عملي شوی. د زلمی ډاکټرانو د تنظیم د سپریم کونسل غړی ډاکټر انوارالحق وایي چې د متخصصو ډاکټرانو د روزنې د ادارې د ختمون د فیصلې د واپس اخیستو او ډاکټرانو سره د کړې ژمنو د پوره کېدو لپاره حکومت ته وو ورځې نیټه ورکړې ده.
وکه وو ورځ کې هغه خپل زموږ مطالبات ونه منل، یاده موږ سره کې نه ناستو، نو وو ورځ بس موږ ټول کې بکې کې کمپلیټ بیډ سټرایک کو ورسره ورسره به دي کې موږ یو سنټرل کې بیډ بیگا جنرال کونسل جوړ کړی دا هغه هم د دوی سره رابطه کوي، خو بیا به فردر ډیسیژن هغه د سنټرل کمیټې کار دی، هغه به د حالاتو په تناظر کې فیصله کوي چې څنګه موږ حالات روان دي، هغه په تناظر کې فردر ډیسیژن چې هغه د سنټرل کمیټې کوي، خو وو ورځ پس موږ مذاکرات ونه شي یو کوم څه ریسپانس رانه موږ بس سټرایک ته ځو.
ډاکټرانو د علامتی احتجاج په توګه د لیډی ریډینګ هسپتال نه د صوبایي اسمبلی تر ودانې لاریون هم وکړو. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
چین د افغانستان او پاکستان په گاوند کې پروت هیواد دی. دا چې نوموړی هیواد د پاکستان سره یو لوی اقتصادي لار جوړوي او چینایي کمپنۍ باغ کسان په کار ګوماري چې په دې ژبه پوه لري، نو له دې وجه په پاکستان کې ځوانان چینایي ژبه زده کوي. په دغه اړه باندې نجیب عامر نور معلومات راکوي.
د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي لوی لارې پروژې په پاکستان کې ډیری خلک د تحصول دي چې چینایي ژبه زده کړي، سو په دغه لوی پروژه کې ځان لا کار روزګار پیدا کړي. پنجاب صوبې په شپږو ضلعو کې د تخنیکي زده کړو مسلکي روزنو اداره ټیوټا د زده کوونکو لپاره د چینایي زده کړو ویډیا کورسونه پرانیستي دي. پاکستان ور لمخې د سیمې هیوادونو ته په لوی پیمانه کارګران لیږي او د یادې ادارې لخوا د چینایي زده کړو د خودلو مخه هم داده چې د چین په لوی مارکیټ کې د پاکستانی کارګرانو لپاره ځای پیدا کړل شي. خو پښتنه داده چې آیا چینایي ژبه داسې په اسانه زده کېدی هم شي او کنه. سلمہ شاهین د پیښور د پښتو اکاډمۍ پخوانی مشره چې کلونه مخکې د لیکوالو په یو پلاوي کې چین ته تللې وه او په راستنېدو یې په اردو ژبه زړه او سترګې په چین کې په نوم یوه سفرنامه هم لیکلې وه، وایي دا کار ناشونی نه دی.
پاکستان به ځکه چې دی به ورته فیسیلیټیشن خو به دی کړي که نه چینیانو به کړي پاکستانیانو به کړي، یو پروګرام لاندې دا شی شروع کړي، ځکه چې هسې بیس هلکانو جینکو ته څه ضرورت دي چې چینی زده کوي. او دا دی چې په سی پیک کې خو میجورټي د پنجابیانو نوکری دي که نه، او پریفرنس به چینیان هغه خلکو ته ورته چې په چینی پوهیږي.
سلما وایي چینایان د پښتو ژبې سره علاقه لري او دا لدی هم جوته ده چې د چین نړیواله رادیو هم لډيري مدیر ایسي په پښتو ژبه خبرونه کوي. سوهانګ یو چینایي ده چې نوموړي رادیو کې کار کوي، دا غي پښتو نوم زری نه دی، راته په پښتو ژبه داسې ویل.
دوهم تر اتم کال کې د چین د رسنۍ په وهنتون کې شامل شوم او له هغه وخت څخه د پښتو ژبه په انده کې پایل کړی. اوس دا د ټول چینایان دي، البته ډېره ګرانه ده، پرانتیو کې چینایي ژبه او پښتو ترمنځ ترجمه کوم، خبرونه ترجمه کوم، تبصره هم پښتو سندرې خوښوم، خو زما لپاره لږ څه ګرانه ده چې د سندرې په شعرونو پوهېږم، دا اسان کار نه دی.
بل پلو د چین هیواد د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې د چینایي ژبې د زده کړو لپاره کنفیوشس په نامه سنټرونه هم لري. په کابل او اسلام آباد کې هم دغه مرکزونه شته چې همدا اوس په کې زده کوونکي پر زده کړو بوخت دي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت معین زرده شمس وای په کابل پوهنتون کې د چینایي ژبو مرکز فعال دی.
د کابل پوهنتون په چوکات کې د چین لخوا یو مرکز جوړ شوی دی او هغه دغه د علمي او تعلیمي فعالیتونو تر څنګ بعض وخت فرهنګي فعالیتونه هم ترسره کوي. بعض وخت هغه مشترک د افغانستان او د چین فرهنګي نندارتونونو ته هم زمینه برابروي. د دغه مرکز هدف هم د چین لخوا دا دی چې د افغانستان سره خپل کلتوري اړیکو ته وسعت ورکړي.
په لاهور کې د تخنیکي زده کړو مسلکي روزنو د ادارې ټیوټا مشر عرفان قیصر شیخ ویلي تر اوسه څلور زره ځوانان او پیغلو د دوی له ادارې نه چینایي ژبه زده کړې او د یو کال په بهیر کې به 15,000 نور زده کوونکي هم پر چینایي ژبه د خبرو کولو او پوهیدلو جوګه شي. نوموړی زیاتوي چې دغه زده کوونکي په اسانه د چین پاکستان اقتصادي پروژې د چینایي کمپنیانو سره کار پیلولی شي. د پېښور پوهنتون د سیمه ییزو مطالعاتو یا ریجنل سټډیز مرکز مشر ډاکټر بابر شاوی دوی سره د چین حکومت د چینایي ژبې د زده کړو د یو مرکز د پرانستلو لپاره مرسته کړې ده.
نو چې کوم سټډیز دی او چاینا لانګویج او کلچر وغیرہ سره نو دا ان شاء الله موږ اوس شروع کوو. کله شي چې د سیمه دوه میاشتې کې د سنټر افتتاح کوو دا ور سره سره دغه کوو.
ډاکټر بابر شاوای د چین حکومت د پیښور پانتون سره د 1 کروڑ روپو مرسته هم کړې ده چې د چینایي ژبو مرکز دی پرانیزي او دا کار به په نږدې راتلونکي کې تر سره شي. عمران فایز یو افغان ځوان دی او په چین کې لوړې زده کړې کوي. دی وایي چینایي ژبه اسانه نه ده خو دوی زده کړې ده.
که پښتون دګړې نو چینایي ژبه شپږ میاشتې یو کال کې زده کیږي. زه به یو دوه سنټنس ووایم په چینایي کې. او دې مطلب چونګو افغان هاو پنګ یو مطلب چینا او افغانستان چې دی هغه بیسټ فرینډ مطلب ښه فرینډ دی. او بل وجه دا وایم چې وسیان زو غونځو ځای افغان زه غواړم چې زه کار وکړم افغانستان کې.
د چینایي او پښتنو پوهانو په مرسته د چین او پښتو ترمنځ ډکشنري هم په کتابي او آنلاین بڼه خپره شوې ده چې زده کوونکي ترې ګټه پورته کولی شي.
Yeah.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
او افسوس خبره دا ده چې هغه ممکن نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کړي.
زما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس ولا تزاغ ته ډیر وایم چې زما وای ده خو ما سره پروف نشته.
موږ دونه یې اجازه پېښ چې موږ چرچ یو اخر ولي
د دغه پښتنو ځوابونه له سیمه سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
موږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دوی د چرچونو د دې د ګوردوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چټونه دي پاره باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي.
د بلاستنی موږ په خپل د او چټکړي د پارلمان کې
دا هرڅه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نهنی می بجې.